د مشال ریډیو خبرونه کې ستړي مشي په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې د دریو نه تر څلورو بجو د غړې کې ز منور شاستا سو قربایم نیکې پرځونه او سلامونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو په دویمه نیمایي کې دوه هفتوار خبرونه ورولې او پام کوو اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار ګولې حاضر وړاندې کوي
دا پاکستان وزیر اعظم په کابل کې لغمان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات کړی په بلوچستان کې ډاکټرانو په سرکاري هسپتالونو کې کاربندي اعلان کړی او روسیه او چین پر امریکا تور پورې کړی دی چې په یو اړخیز ډول د ځینو نړیوالو موافقو د بدلولو هڅې کوي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدلې دي دا په دریو کلونو کې کابل ته د یو پاکستانی وزیر اعظم لومړی سفر دی په کابل کې د مشال اړو خبریال وایي چې ولسمشر غنی په ارګ کې وزیر اعظم عباسی ته هرکلی وویل کابل ته د ښاغلي عباسی له سفر سره سم د افغانستان د بارنو چارو وزارت پر پاکستان تور پورې کړی دی چې په کونړ ولایت کې هوایي بریدونه کړي د دوی په خبره د پاکستان جنگي الوتکو د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې څلور بمونه غورځولي خو د مرګ جوګلې په اړه تفصیلات نه دي ورکړي خو بلخوا د پاکستان بارنو چارو وزارت نن په یو بیان کې د افغانستان فضايي حدودو سرغړونې تورونه په بنیاده ګرځولي دي او ویلي دي چې ځواکونه یې خپلې غاړې ته په باجوړ سیمه کې د ترهګرۍ ضد عملیات ترسره کوي د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جنوبی وزیرستان کې د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود لپلار سره لیدلې دي نوموړي پرون د نقیب مسعود فاتحه وکړه او د هغه له بچو سره ولیدل د فوج د امریکو دفتر آی ایس پی آر تیر مازیګر په یو بیان کې ویل جنرال باجوا په جنوبی وزیرستان کې د یو نوی مارکیټ او د نقیب مسعود په نوم د کالج پرانسته هم وکړه د سیمې اوسیدونکو پرون ماښام مشال اړو ته ویل جنرال باجوا جرګې ته په وینا کې هوډ وکړ چې د سیمې امنیت به ساتي او د خلکو مشکلات به هواروي د بلوچستان ځوان ډاکټرانو او پیرامیډیکس د صوبې په ټولو سرکاري روغتونونو کې کاربندي اعلان کړی او خبرداري ورکړې چې تر څو د ولس لپاره د روغتیا بنیادي اسانتیاوې نه په برابر شي تر هغه خپل هړتال پاتنه رسوي دوی نن له ورځې د کوټې په ګډون د صوبې په ټولو سرکاري روغتونونو کې د او پی ډی څنګه ته تالی لګولې دي او د کوټې په سیول هسپتال کې ډاکټرانو په احتجاجي ناسته لاس پورې کړې دي په دې اړه د ځوان ډاکټرانو اتحادیې سیول هسپتال مشر ډاکټر جمال کاکړ مشال اړو ته ویل چې د دوی احتجاج به تر هغه روان وي چې حکومت په روغتونونو کې د ولس لپاره بنیادي اسانتیاوې نه برابر کړي د ډاکټرانو کاربندیز ناروغان له سختو کړاوونو سره مخامخ کړي دي د یو ناروغ خپلوان مشال اړو ته ویل
خو په کار داري چې ګورمنټ په خپل د ډاکټرانو د هر شي له هر د تحفظ تر طرفه د دې خیال وساتي ملامتیا د سرکار له طرفه ده د دوی مشکلات نه ور حل کوي دوی په مشکلات کې ډوب دي
د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه صوبایي حکومت تر اوسه پورې سندې ویلي د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا صادق ابن نصار ویلي دي د هیواد په آئین کې فوزي واکمنۍ لپاره هیڅ ځای نشته او دوی به د هیڅ ناجمهوري اقدام حمایت ونه کړي نوموړي پرون په اسلام آباد کې د نومیالي وکیلې او فعالې آسما جهانګیر په یاد کې جوړې غونډې ته په وینا کې د عدالتي مارشل لا ګنګوسي رد کړې
دی وای آئین یو طرف ته د چیف جسټس په توګه خلک په ما باور کوي دا اعتماد د پاکستان ولس آئین او قانون راکړی چې زه یې نه ماتوم کمی د مارشال لا مخه ونه نیولی شوه نو کور ته ځم خو تاییدوم یې نه
میا ساکب نثار د چانو وانه خص خو زیاته کړه چې ځینې عناصر ورپسې پروپاګاندا کوي په پاکستان کې د نوموړي د ځینو اقداماتو او پریکړو له کبله ځینو سیاستوالانو او شنونکو د عدالتي مارشال لا یا واکمنۍ او د ملکی حکومت په چارو کې د عدلي د مداخلې تورنه پوری کړي چې چیف جسټس په بیا بیا په خپلو ویناګانو کې رد کړي دي د پاکستان وزیر اعظم د ټیکسونو په نظام کې اصلاحات اعلان کړي دي شاید خاقان عباسی پرون ماښام د اقتصادي مشاورتي شورا تر غونډې وروسته خبرلن ته ویل نو نظام سره به د هیواد ټول خلک د هغوی د شناختي کارتونو د لارې سارل کیږي چې ټیکسونه ورکوي او کنه دوی وایي که څوک ټیکس نه ورنکړي هغوی ته به نوټس استوي عباسی زیاته کړه چې په پاکستان کې ټول 2 لک کسان د خپل ګټې کاغذونه جمع کوي چې پکې یوازې 1 لک کسان ټیکسونه ورکوي د روسیې او د چین بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه د امریکا غندنه کړې او ویلي دي چې واشنگټن په یو وړخیزه توګه د ځینو موافقو د بدلولو هڅه کوي چې پکې له ایران سره اټومي موافقه د نړۍ د تودوخې درجې د مخنیوي او د نړیوال تجارت قوانین شامل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیر ماښام په ماسکو کې له خپل چینایي سیال سره تر لیدو وروسته ویل د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت په یوازې سر د هغو موضوعاتو په اړه د اقداماتو هڅه کوي چې پکې یو شمیر هیوادونه شریک دي. دا په 2015 کال کې له ایران سره د اټمي موافقې مثال ورکړ چې د ټولو هیوادونو د اطمینان باوجود امریکا ورباندې د بیا خبرو کولو ټینګار کوي. لاورو همدارس د نړیوال اقلیم د موافقې مثال ورکړ چې 168 هیوادونو لاسلیک کړی خو په خبره یې امریکایي ولسمشر د بدلون غوښتنه کوي. او روسي خبر تاسو درکو د برتانیي او امریکا په ملګرو ملتونو کې په روسي سخت انتقاد کړی او باندې تور پوری کړی چې د برتانیي په خبره کې د اعصابو فلوجولو کیمیاوي ماده په استعمالولو برید کړی دی. ټولو هیوادونو تیر مازیګر په ملګرو ملتونو کې په ماسکو دا تور هم پوری کړ چې د امنیت شورا او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د کارولو په هڅو په برتانیي کې د روسي پخوانی استخباراتي افسر سرګی اسکریپال او د هغه لور یولیا ته د زهري کیمیاوي ماده ورکولو د پیښې خپلواکه پلټنې زیانمنوي. د برتانیي سفیر کارن پیرس ویل دوی ټول پوهیږي چې پلټنې ولې روانې دي. دا ذکر روانې دي چې د برتانیي پر خاوره د ملکي وګړو د وژلو په مخه د فوزي سطحې د اعصابو فلوجولو کیمیاوي ماده کارول شوې ده. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه. د مشال ریډیو خبرونه ته اوږی چې پکې موله ګلیاز د دې سات خبرونه واوریدل په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. افغان حکومت په کابل کې د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تود هرکلی کړی دی. د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه پروند جنوبی وزیرستان د دورې پر مهال د نقیب مسعود کورنۍ ته فاتحې لپاره ورکلی وو او د هغه په نوم یې د یو کالج پرانسته هم وکړه. ځای مشران په دې اړه سوای
د نقیب شاهید کالج افتتاح وکړله، هغه باندې هم موږ شکریا ادا کوي. امید دا یی چې پوسټینا کام شي، چې په قبایل شي د بارودی ماینز نه ډېر تکلیف دی، چې ماینز نه انتهایي صفه یو کړو.
سوداګران ادا کوي چې په تورخم دروازه د تجارت موجوده نظام د ناکامۍ سره مخ دی. ولی
ناکامۍ سره ځکه مخ دی چې ایکسپورت ستاره وغورځېده خو ناکامۍ سره مخ شو. خلک چې بېروزګاره شو ناکامۍ سره مخ شو. کاروباریان چې ته چې کومې ستونزې راپېښي او شواخون کړه د ناکامۍ سره مخ شولې.
نور رپورټونه لرو او د دې ګړۍ په دویمه نیمایي کې دوه هفتوارې خپرونې ورولې او پام کوه اورېدلې شئ د مشالې تر سمو شئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن په یو ورځنی سفر کابل ته رسیدلی دی. په افغانستان کې د افغان ولسمشر مانی ارګ کې د نوموړي تود هرکلی شوی دی. دا چې شاهد خاقان عباسی به دغلته د کومو اعلی افغان چارواکو سره ملاقاتونه کوي او ممکنه په کومو موضوعاتو خبرې کیدونکې دي، د کابل نه زمونږ همکار حدیث پردیس په تفصیل لکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د جمهوریت ریاست په مانی کې د شاهد خاقان عباسی او مل پلاوی توت هرکلی وکړ.
د پاکستان د اسلامي جمهوریت جلالت بها صدر اعظم السلام علیکم
ورحمۃ اللہ. خغل عباسی په ورځنی سفر کابل ته راغلی او د افغان ولسمشر او اجرائی رئیس په ګډون به له افغان چارواکو سره وګوري. د همدې سفر په اړه مې د جمهوریت ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی څخه وپوښتل.
امروز در راستي یک هیئت به کابل آمد.
دوی وایي د افغانستان له جمهوریت رئیس او نورو چارواکو سره به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې، د سیمه ایزو همکاریو، د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د همکارۍ، سولې او همداراز د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د هیوادونو د مسؤلیت په اړه بحثونه وشي.
صادقانه مبارزه علیه گروه تروریستی بحث و تبادل نظر میکنه.
دو خغلی مرتضوی په خبر نن د ورځې په اوږدو کې با شاهد خاخان عباسی له افغان چارواکو سره یو ورخیزه دو ورخیزه او درې ورخیزه ناستی ولري. تمه وه چې د پاکستان صدر اعظم او جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن له ملاقات وروسته په یو مطبوعاتي کنفرانس کې هم حاضر شوی وای، خو د ځینو سرچینو له قوله د اوس لپاره دغه پروګرام لغوه شوی دی.
څنګه چې مو واورېدل، د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم ملاقات کړې. دا لیدنه په داسې حال کې شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. د دواړو مشرانو لیده کاته به څومره ګټور وي په دې موضوع زموږ همکار ګولیاس د سیمه ییزو چارو پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی.
په پیښور کې د افغان چارو پوه رحیم الله یوسفزی مشال اړ ته وویل چې د دې سفر لپاره مخکینه تیاری شوې دي او په دې کې به ډېری تفصیلي خبرې ترې وشي. آیا دا خبرې به څومره ګټورې وي؟ رحیم الله یوسفزی په دې اړه وویل،
سیاسي چې کوم خلک په پاکستان کې منتخب چې کوم پارلمان دی یا صدر اعظم دی، د هغې داسې په دغې کارونو کې ډېر رول ماته نه ښکاري او فیصلې چې کېږي به د فوج په مشوره باندې کېږي. نو دواړه چې کوم فریقه دي، هغې خو دا وایي چې مونږ غواړو چې اړیکې ښې شي، خو اوسه پورې داسې څه زیات پرمختګ نه دی شوی. البته تاوتریخوالی کم شوی دی، یو بل خلاف تورونه لګول
تیره میاشت. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا د کابل سفر کړی وو او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ملاقات کړی وو. په هغه ملاقات کې ولسمشر د پاکستان وزیر اعظم ته د کابل رسمي سفر بلنه ورکړې وه. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي چې دې سفر ته د قدر په نظر ګوري او دې سره به ډېرې غلط فهمۍ ختمولو کې مرسته ترلاسه شي. د زیاته کړه
افغانستان کې ثبات طرف ته یو ګام پورته شي، نو زه فکر کوم چې هغه غلطه ده. سو پورې په افغانستان کې انسرجنسی وي، نو د دواړو هیوادونو پاکستان او د افغانستان اړیکې چې کوم دی خپل پوټینشیل نشي حاصلولی. اصل کې خبره دا نه ده چې د اسلام آباد او کابل په منځ کې دی ښې اړیکې وي، دا په خپل ځای باندې هم احمد د قدر وویل ده. خو خبره اصل کې دا ده چې انسرجنسی به څنګه کم شي، څنګه ختم شي. دغه لپاره څه فارمولا دی وخت کې پاکستان سره نشته. د پاکستان د صدر اعظم چې هلته ځي، نو دسا هیڅ فارمولا نشته چې دا انسرجنسی د جنگ د مبارزه دا د دې ختمېدو څخه صورت کې دی.
تر دې مخکې د پاکستان فوج مشر، خارجه سکرتر او د ملي امنیت سلاکار افغانستان ته تللی ول.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورته یو بل ریپورت ده. د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جنوبي وزیرستان کې د نقیب الله مسعود له کورنۍ سره ملاقات کړي او فاتحه یې ورته کړې ده. نوموړي پرون په سیمه کې د نوی مارکیټ او د نقیب مسعود په نوم د کالج جوړولو پرانسته هم وکړه. نقیب الله مسعود په جنوري کې په کراچۍ کې وژل شوی وو چې وروسته د خلکو د احتجاج له وجې حکومت داغه د وجنې تحقیقات شروع کړل. له تحقیقاتو ښکاره شوی چې نوموړی په جالي پولیس مقابله کې وژل شوی وو. سیلاب مسعود یې په اړه تفصیل راکوي.
د پاکستان پوز مشر قمر جاوید باجوا پرون د شپږم په ورځ د سولي وزیرستان د دورې په وخت په کراچۍ کښې د پولیس په جلي مقابلې کښې وژلې نقیب الله مسعود په مرګ فتح خاني او د نقیب الله د بچیانو سره یې مینه وکړله. دوی د وژلې نقیب الله پلار ته باور ورکړ چې د هغه د زوی دپاره چې د انصاف څومره کوششونه کېږي، پوز به د هغو کوششونو پوره ملاتړ کوي. بل طرف ته د راولپنډۍ نه د آئیس پی آر له طرفه خوره کړې شوې خبر پاڼې په مطابق د پوز مشر په واڼه کښې د زری پارک او په مکین کښې د تجارتي مارکیټ چې په کوم کښې پوځي انجینرانو په جدید طرز 928 دوکانونه جوړ کړي دي، د افتتاح فیتې پرې کړلې. قبایلیون سولي وزیرستان مکین ته د پوز مشر قمر جاوید باجوا راته پس نظر کسی دغا بارکش زن قبائلیون مشال ریڈیو تا پا دا رنگ جاغ دلی دی.
دلاور خان مسعود خبر کوا. جنوبی وزیرستان تا میرا آرمی چیف کی ما دورا رو وکرلا، دی نقیب شاهید کالج جو افتتاحی وکرلا، آغی بند هم میرا شکریہ دا کئی. ورسارا ورسارا دی مکین چی کی مارکیٹ جور سوائی دای، واکی ایچ اکشلائی مارکیٹ جور سوائی دای. ویوا دوی خبر نور دا سی دی چی آغا هزن نن کول غورو لکا دخ پلای وا خبر وکرلا چی گیٹینا میں کام کری. چک پوسټینا او څو نور حکما و دا د میجا د پښتني مطالبه هوا د کوم مطالبه هوا او میجا د یی چک پوسټینا کام شي او بل خبره بیا دادو چې اغا د نو کړلا چې میشتا په وطن شه په قبایل شه د بارودی ماینز نه ډیر تکلیف تای چې ماینز د انتهای صف یو کو
دا ملک اقبال شبی خیر چونکه ورته روغه اڅد علاقې په مسائل باندې ته خبره وکړلې
امید دا د اڅد یو خپل اعلان نه باندې عملی کاروایی هوکو
شیر محمد منوم ده جرنل صاحب غلام بالکل اعلانات یې وکړل امید هم شته نه چې ان شاء الله دا اعلانات سره ته ورسی او عملو ته وشي او لکانن یو کمی مو محسوس کړل هغه دا چې کوم عام د عوام جاغ دی په داسې خاص کر موقع چې کله جرنل رودری ملیا کور کمانډر ویلیا گورنر وی ایون چوک ہا داسې ہائی لیول خلق رودری می می علاقہ تا د عام عوام اوز وتا نه پیش کیږي
دا د یاد دی چې د دوره په دوران کې کمر جاوید باجوا په مکین شه د مسعود قبایلیان هو یو جرګه ته هم وینا وکړلا او دا یو منلا چې د قبایلو په ملاتړ او د ځانی مالی قربانای په واجا او جی سرتری د سیمنا د تراګرو په ختمولو تباولو کې بریالي شوی دی سیلاب مسعود مشال ریډیو مکین سویلی وزیرستان
وهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وای آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
د بلوچستان ځوان ډاکټرانو د صوبې په ټولو سرکاري هسپتالونو کې کاربندیز شروع کړی دی دوی خبرداري ورکړی چې تر څو د ولس لپاره په سرکاري هسپتالونو کې د صحت بنیادي سهولتونه نه وي برابر شوي تر هغې به احتجاج ته دوام ورکوي د کاربندیز له وجې ډېر ناروغان د مشکلاتو سره مخ شوي دي نور حال د کوټې نه په دې رپورټ کې اورو
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه د جمعې لورځې د کوټې په ګډون د بلوچستان صوبې په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د احتجاج په توګه او پی ډی ته تالې لګولې دي او د کوټې په سیول هسپتال کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده په دې اړه د ځوان ډاکټرانو د اتحادیه سیول هسپتال مشر ډاکټر جمال شاه کاکړ مشال ریډیو ته ویل چې د دوی احتجاج به تر هغه وخت روان وي تر څو حکومت د ولس لپاره په هسپتالونو کې بنیادي اسانتیاوې نوي برابر کړي
دا ټیم زمز انجیوګرافي بند ده انجیوپلاستي بند ده کې ایم آر آی مشين نه په لیب کې چې دی دا ټیم یو عام اسانه ټیسټ دی وډال چې ورته وایي اسانه ټیسټ دی غټه تبه چې په پښتو کې ورته وایي د یو ټیسټ دی د دغه کیټ سی دی دا د یو کال سره په اسپیټال کې نسته دلته که یو سکډنټ وسی که مریض راسی او دلته مریض اسپیټال ته راورسی چې دا ترګور دا اوله شوبه سات ته راځي او دا غ سره ترګور دا اوله پرامیډکس مخامخ بیا دا شفټی جوارد ته بیا جی ایمرجنسی ټیټر ته بیا الته بیا ټراما سنټر ته په ټراما سنټر کې صورتحال دا دی سیټ سکین مشین پروت دی میجه فلمان نه لرو
د ډاکټرانو د کاربندیز له عمله او پی ډیز بند دي چې ورسره ناروغان د یو شمیر ستوندو سره مخ دي د ځینې ناروغانو خپلوان د خپل ستونزو په اړه مشال ریډیو ته داسې وغږېدل
حکومت باید چې د دې خلاف اکشن واخلي هر پنځم ورځ باید چې راسي او پی ډی نه بندي دي مریضان د مشکلاتو سره مخامخ دي تر څو د مریضان پر د تړو د ځل پراته دي نه دي چې مسله حل کیږي مریضان سره په منډه باید چې حکومت د دې خلاف سخت اکشن واخلي
خو په کار داري چې ګورنمنت په خپل د ډاکټرانو د هر شي له هر د تحفظ له طرفه د دې خیال وساتي ملامتیا د سرکار له طرفه ده د دوی مشکلات نه ور حل کوي دوی په مشکلات کې ډوب دي
بل په لو د پیرامیډیکل اسټاف نه ده که حکومت د دې غوښتنو ته سم د لاس غاړه کې نه خونو دی به ایمرجنسي اسانتیاوي هم بندې کړي. د پیرامیډیکل اسټاف اسوسییشن صوبایي مشر فضل کاکړ مشال ریډیو ته ویل
په تیر ګورنمنټ کې له مازر د اپوزیشن او د حکومت د دواړو کمیټې د سختونه دي چې موږ مطالبات تسلیم کړي دي چې دا په نورو صوبو کې ستا او وحید صوبا بلوچستان پیرامیډیک ته دغه مراعات نه ملاوږي. دا ګورنمنټ بیا اپوزیشن او اقتدار موږ مسایل جایز تسلیم کړي دي. بیا کومه قوتونه دي چې موږ د حکومت یا موږ دغه مسایل نوټیفیکیشن نه غواړي. موږ به بیا ماسه وي ایمرجنسی سرویسز له واډو سره او له داخلي دو سره به هم خپل سرویسز بیا ډاکو.
د یادونه ورده چې د ځوان ډاکټرانو د غوښتنو په اړه د مارچ په 14 په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عبدالرحیم زیارتوال په مشرۍ یو پلاوی د ډاکټرانو سره لیدلی وو. د تازه هړتال په اړه د حکومت دریز لا مخې ته نه دی راغلی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د ټیکسونو اصلاحات اعلان کړی. نوموړي پرون ماښام د اقتصادي مشاورتي شورا تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل د نوي نظام سره به د هغو کسانو پر ضد اقدامات کوي چې ځان له ټیکسونو ورکولو ساتي. په امیر ساحل یې تفصیل درکوي.
وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د مالیو یا ټیکسونو د اصلاحاتو اعلانولو پر وخت خبریالانو ته ویل په پاکستان کې هر کال 200,000 کسان د خپل آمدنۍ یا ګټې حساب ورکوي، خو په هغوی کې یوازې 100,000 خلک ټیکسونه ورکوي. د ټیکسونو غونډولو 15 نکاتی پیکج وړاندې کړ چې پکې راغلي حکومت به د خلکو د شناختی کارډ له نمبرونو څخه د ټیکس ملي نمبر جوړوي چې ټول کسان وڅاري. دویم، هغه کسان چې کلنۍ ګټه، تنخواه یا آمدنی 200,000 روپۍ پورې وي به له ټیکس ورکولو مستثنا وي او تر دې زیاتې پیسې ګټونکي به هم رعایت ترلاسه کولی شي. دریم، هر پاکستانی وګړي ته پکار دي چې د هیواد دننه او بهر خپل شتمنۍ په ډاګه کړي. د وزیر اعظم څلورمه نقطه دا وه چې حکومت به د جایدادونو د سلاوی اخیستو پر سر هم ټیکسونه جمع کوي او ورستۍ دا چې حکومت به د خلکو مالی ریکارډ څاري او هغو کسانو ته به نوټسونه ورکوي چې له ټیکس ورکولو یې ځان بچ کړی وي. په دې لړ کې به پارلمان د جرمانو لګولو واک لري.
جولای پہلی کے بعد ان سب حضرات کو نوٹسز بھیجے جائیں گے.
دی وای د جولای تر لومړی نیټه ورسته به حکومت نوټسونه استوي چې دا زموږ معلومات دي چې په نظام کې موجود دي. تاسو ټیکس نه ورکوي نو بهتره ده چې وسی ورکړي. وزیر اعظم عباسی ویل هغه کسان چې تر وسه مالیه نه دی ورکړي ول هیواد بهر شتمنۍ لري هغوی د 2% ټیکس ورکړي نو به بخل شي. خو زیات کړه چې سیاستوالان د بخنې د دې سکیم برخه نه دي او هغوی به پوره مالیه ورکوي. په پاکستان کې د ټیکس سم نظام نشټوالي لکبله زیاتره خلک مالیه نه ورکوي چې لکبله حکومتي بودیجه یا بجټ هر کال تاواني کیږي. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی بیگانه وخت مشال راډیو ته ویل له نوي نظام سره سم هر کس چې د میاشتې له 1,00,000 روپیو څخه کمی ګټي هغه به ټیکس نه ورکوي. د زیاتوي چې په پاکستان کې چې چا خپل شتمنۍ پټې ساتلې وي هغوی اوس یوازې د 15% ټیکس له ورکولو سره خپل بقایاجات او کاغذونه سپینولی شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرپا. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د عوامي نېشنل ګوند مشر د پاکستان په حکومت غږ کړی چې نه یوازې د په جولای کې تر پارلماني انتخاباتو وړاندې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې ورګډی کړي، بلکې د صوبې په حکومت کې د دوی ته برخه هم ورکړل شي. اسفندیار ولی خان دا خبره پرون په کوز دیر کې یوې جلسې ته په وینا کې وکړه چې په اړه یې په امیر ساحل معلومات درکوي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې تر پارلماني انتخاباتو مخکې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا ورګډې کړي او په صوبایي اسمبلی کې د ورته پوره استازیتوب او د وزیرانو څوکۍ ورکړي. دا خبره نوموړي پرون په دیر کې یوې جلسې ته په وینا کې وکړه. د ویل د خیبر پښتونخوا په صوبایي کابینه کې د قبایلي سیمو وزیرانو ته د ځای ورکولو لپاره په اساسي قانون یا آئین کې د بدلون اړتیا ده. د پر حکومت غږ وکړ چې په نامنیو کې د قبایلو ړنګ شوي کورونه او انفراسټرکچر دي بیا ورغوي. دی وای کورونه ړنګ دي، سړکونه وران دي، سکولونه ړنګ دي، د دې بیا آبادی د حکومت دنده ده. ما پخوا هم ویلی نن بیا دا تسلی درکوم چې د قبایلی سیمو خلک به هیڅکله یوازې نه پرېږدم.
اسفندیار
ولی خان زیاته کړه چې د قبایلی سیمو د مسالو تر هواری با خپل هلو ځلو ته دوام ورکوي. د پاکستان حکومت وایي د قبایلی سیمو اصلاحات کلونه وخت اخلي، نو ځکه په مرحلو کې هغه سیمې د قومي بهیر برخه جوړوي. خو د اصلاحاتو موضوع ځکه لانجمنه ده چې ځینې ګوندونه او د قبایلی سیمو مشران وایي تر هر ډول بدلون مخکې دی د سیمې لټولو ولسه پوښتنه وشي. د پاکستان قومي اسمبلی تیر کال تر قبایلو د هایکورټ او سپریم کورټ د واک غځولو قانوني مسوده منظوره کړه چې لا ورباندې په سینټ کې بحث نه دی شوی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږي. د تورخم په پولا د کاستم کارکونکي او سوداګر وایي د مالونو د وړلو راوړلو د مسول نوې نظام یې چارې ځندنې کړې دي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل د مسول غونډولو او مال وړونکو گاډو د تګ راتګ اجازه ورکولو نوې نظام انټرنیټي دی، خو په خیبر کې د کمزوري انټرنیټ او بجلی لسوالي له وجې ګڼ گاډي تر 100 غنټو ولاړ وي. شاهین بنیری رپورٹ کی تفصیل اورو.
سوداګر وای په تورخم کې ورسره د مالونو ډک په سلګونه گاډي د خپل اسنادو کلیر کولو په انتظار ولاړ دي او اکثره وخت پکې خوراکي توکي لکه سبزي او تازه میوه خراب شي. د لوړګي او سیاسي مشر او سوداګر شاه حسین شینواری مشال لیډو تو ویل د دې نوي نظام لامل یې کاروبار ته زیان اوړېدل دي.
په موجوده وخت کې چې دوی کوم سیستم شوري کړای دی، دا خو د ناکامۍ سره مخ دی. ناکامۍ سره ځکه مخ دی چې ایکسپورت ستاره وغورځېده خو ناکامۍ سره مخ شو. خلک چې بیروزګاره شو ناکامۍ سره مخ شو. کاروباریان چې ته چې کومې ستونزې راپېښې او شواخون کړه د ناکامۍ سره مخ شو. لهذا هغه زور چې کوم دی هغه کامیابۍ سره روان و. خلک پکې خوشحاله و. خلکو ته یو 2-3 روپۍ رزق میلاوېده، بچوله بې وړه. نو په کار دی چې هغه بیرته زور سیستم ورته بحال کړه. د بارډر مینجمنټ چې کومه پالیسي دوی جوړه
په تورخم پولا د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن یو مشر مجیب خان بیا وایي اول به په یو ورځ کې ډیر گاډي تیرول خو اوس داسې نه ده.
عام روټین کې به 300 پورې ایکسپورټ گاډي کلیئر کېده. اوس موجوده داسې اپوزیشن دی چې په مشکل سره 40-50 گاډي کلیئر شي. بقایا ټول مطلب دی چې پینډینګ کې ولاړ. نو یو غټ مشکل د ویباکو اجن جوړ دی چې په دغه کې ورځ په ورځ مطلب دی چې سیستم ډسټرب کې دو طرف ته روان دی او ایکسپورټ دی که امپورټ دی دواړه طرفه مشکل سره مخ دی. نو اوس موجوده چې زه کوم پوزیشن یم یا موږ ته څه په نظر راځي آن ریکارډ، نو اوور آل تجارت باندې مور دین 80% اثر غورځېدلی دی.
د گاډو کلیر کول یو بل ایجنټ شاه رحمان وایي د دې نوي نظام د کامیابۍ لپاره ضروری ده چې کسٹم کلیئرز ایجنټانو ته اول تربیت ورکړل شي.
دې لپاره هغه سہولیات نشته ځکه چې دې لپاره تیز نیټ ضرورت دی. دې لپاره د کسٹم ایجنټانو ټریننګ ضرورت دی. حتی چې بعضې داسې کسٹم افسران هم شته چې هغه د دې سیستم نه ناواقفه دي. نو ټولو نه اول د دغو خلکو ټریننګ ته ضرورت دی، د دغو له بجلی ورکول، دغو له د نیټ سیستم ورکول، ځکه چې دا ټول سیستم دا چې دا د نیټ او د بجلی سره تړلی دی. نو دغه له دا 100% سہولت ورکول پکار دي. دلته خو په لنډ کوتل کې نه بجلی شته او نه نیټ شته، او که نیټ شته نو بجلی نه یو چې بجلی راشي نیټ ته لی.
د دغه سوداګرو او کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اندېښنو په حق لمو چې کله د تورخم کسٹم هاوس ډیپټي کلکټر اطهر نوید رای واخسته، نو دوی وویل چې موږ دوی ته د مالونو ډک گاډي کلیر کولو لپاره عمله هم زیاته کړې. 4 کمپیوټر مو ورته لګولې دي او هڅه کوو چې 6 MB انټرنیټ سہولت هم ورکو. او د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو ته به د دغه نوي نظام په اړه تربیت هم ورکو. یاد دی وی چې د کال 2014 د جون میاشتې راهیسې په تورخم کې پاکستانی چارواکو د بارډر مینجمنټ یا پولی سنبالولو پالیسۍ تر لاندې سختی شروع کړې. او د خیبر ځایي وګړي وایي چې دې سره نه یوازې د پاکستان او افغانستان د ولسونو ترمنځ په تګ راتګ کې کمی راغلی، بلکې په کاروبار هم خراب اثر پرېوتې دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې دروانه غړې نیمایي ته رسیدو دا وخت په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې د ګولیاز نه د خبرونو لنډی زورو
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی نن په کابل کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدل دي. دا په دریو کلونو کې کابل ته د پاکستاني وزیر اعظم لومړی سفر دی. په کابل کې د مشال اډیو خبریال وایي چې ولسمشر غنی په ارکی وزیر اعظم عباسی ته هرکلی ویلی دی. د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په جنوبی وزیرستان کې د بلشوی ځوان نقیب الله مسعود له پلار سره لیدل دي. نوموړي پرون د نقیب مسعود فاتحه وکړه او د هغه له بچو سره هم لیدل. دا خبره د فوج د عام اړیکو دفتر ایس پی تیر مازیګر په بیان کې کړې ده. د بلوچستان ازوان ډاکټرانو او پیرامیډیکس د صوبې په ټولو سرکاري روغتونونو کې کار بندیز اعلان کړی او خبرداری ورکړی چې تر څو د ولس لپاره د روغتیا بنیادي اسانتیاوې نه وي برابر شوي تر هغو به خپل هړتال پای ته نه رسوي. دوی له نن د کوټې په ګډون د صوبې په ټولو سرکاري روغتونونو کې د او پی ډی څانګې ته تالی لګولې دي. د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه صوبایي حکومت تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دا پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار ویلی د هیواد پائن کې فوجی واکمنۍ لپاره هیڅ ځای نشته او دوی به د هیڅ نه جمهوری اسلام حمایت ونه کړي. نوموړي په اسلام آباد کې د نومیالي وکیلي او فعالې آسما جنگی په یاد کې جوړې غونډې ته په وینا کې د عدالتي ماشاء الله ګنګوسی هم راکړې. د پاکستان وزیر اعظم د ټیکسونو په نظام کې اصلاحات اعلان کړي. شاید خاقان عباسی پرون ماښام د اقتصادي مشاورتي شورا تر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل له نوي نظام سره به سم د هیواد ټول خلک د هغوی د شناختې کارډونو له لارې ثابت کېږي چې ټیکسونه ورکوي او که نه. او د روسیې او د چین د بارونو چارو وزیرانو په ګډه د امریکا غندنه کړې. ویلي دي چې واشنګټن په یو اړخیزه توګه د ځینو موافقو د بدلولو هڅې کوي.
ګولې از درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې که او اوس درته دوه هفته وارې خبرونې لرو. اولنۍ خبرونه ورورولي درته بوریوال کاکړ وړاندې کوي. ورپسې پام کوه خبرونه د امان الله ناصر سره اورېدل مه هېروئ.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزا خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په سویډن کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حده حاصله ده. ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن کیږي او کنه؟ هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن حالات څنګه ارزوي؟ د دې اونۍ په خبرونه پیل کوو. سویډن په شمالي اروپا کې پروت داسې هیواد دی چې د رګبي له پلوه د اروپا یو له لویو هیوادونو دی، خو یوازې له دوو هیوادونو سره پولې لري. په لویدیز کې له ناروې او په شمال ختیځ کې له فنلینډ سره لګیدلی دی. دا هیواد له پاتې نورو خواو له ګلف آف بوتانیا، بالټیک او شمالي بحیرې سره ساحلونه لري. د سویډن پلازمینه سټاکولم نومیږي او تر هغه وروسته یې په لویو ښارونو کې ګوتنبرګ، مالمو او داسې نور دی. د ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو له مخې د سویډن آبادی دا وخت څه کم 10 میلیونه ته رسیږي. د پیو سیډنیز مرکز معلومات ښیي چې په سویډن کې د نړۍ د زیاتره لوی مذهبونو پلویان ژوند کوي، خو تر ټولو زیات شمیر پکې د عیسویانو دی چې د هیواد د ټولې آبادی 85% جوړوي. په سویډن کې مسلمانان د هیواد څه کم 10 میلیون آبادی تقریبا 15% جوړیږي. په سویډن کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه افغانان هم په لوی شمیر آباد دي.
د دوی لوی برخه په مرکز ټاکولم، ګوتنبرګ او مالمو کې ژوند کوي، کوم چې د دې هیواد تر ټولو لوی ښارونه دي. په نړۍ او په ځانګړې توګه په غیر اسلامي هیوادونو کې پر اسلامي مرکزونو نظر لرونکي اداره سلاتومیټک د معلوماتو له مخې په سویډن کې 14 لوی مشهور او سبڅوي اسلامي مرکزونه دي چې په مجموعي توګه په زرګونه کسان د عبادت لپاره ورځي. په سویډن کې د یو شمیر اروپایي هیوادونو پرتله پښتانه افغانان ډیر آباد دي. حسین دیندار هم له دوی څخه یو دی او له تیرو 20 کالو راهیسې په دې هیواد کې نه یوازې ژوند کوي، بلکې هلته د یو اسلامي ټولنې استازیتوب هم کوي. دوی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي:
سویډن کې له نیک مرغه مسلمانان عام او تام ازادي لري. هیڅ نوع قیدتونه نشته، هیڅ نوع ممانعتونه نشته. د ټولو ادیانو خلک چې دي د خپلو ادیانو ازادي لري، البته د قانون په چوکاټ کې، یعنی قانون ورته هیڅ نوع موانع نه ده وضع کړی. خو دا چې بعضې مواردو کې موږ په جر سره د ناجته طریقه د اذان اجازه نه لرو، هغه په دې معنی چې د دې ټولنه ده اسلامي ټولنه نه ده، او داخل د ماجد کې لاسپیک روح د اذان اجازه لرو، یو دغه یوازې یوه موانع ده چې ماجدونه په جره حق نه لري، او بعضې ماجدونه دي چې هغوی دا تقاضا کړې او دغه اجازه یې ترلاسه کړې.
دوی وایي کله هم داسې نه دي سوي چې یو سویډنی دی د دوی په وړاندې او یا د ده د معلوماتو له مخې د کومبل مسلمان په وړاندې د هغه دین او کلتور ته سپکاوی کړی.
قانون دلته د مدني قانون ډېر تحکم ده او قدرت کې ده. که څوک زړه کې سوال لري په ظاهره درته نشي ښکاره کولی، ځکه د مدني قانون ویره ورسره وي. د پولیس ته چې هغه معرفي کي، هغه نه پوښتنه کېږي، هغه نه تحقیق کېږي، نو هېڅکله هم داسې نه دي سوي چې په مستقیم شکل سره چې زه په حساب د مادې دین یا د مادې ګیرې یا د مادې خپله شخصیت د مذهبي شخصیت سپکاوی سوي. البته دما یوازې ما نه دی، ټولو مسلمانانو. او دا چې غیر مستقیم څوک درته مشکلات جوړوي او ته پرې کوم ثبوت نه لرې، هغه طبعا ډېر پېښ شوي دي، شخصا ماته هم پېښ شوي.
حسین دیندار وایي تر ټولو لویه خوشحالي په مالمو کې د لوی جماعت جوړېدو چې په وړاندې هیڅ بندیز نه و.
موږ د دې ضرورت نه لرو او د دې لیوال هم نه یو چې د چانه په حساب د دې ښه خبره واورو. موږ خپله دلته د مختلفو وطنو مهاجر یو، د فلسطین، د سومالیا، د عراق، د سوریه، د زړې یوګوسلاویا، خپله موږ افغانان، دا یو موږ یو اسلامي ټولنه درو چې زه خپله د افغانانو د ټولنې نمایندګي کوم. نو زه په خپل دې د استازیتوب د افغانانو چې زه کله هلته کینم د نورو ورونو سره، موږ داسې یو د خوشحالۍ فضا لرو، د یو اتحاد فضا لرو په خپل منځ کې چې د افغانستان د نورو خلکو داسې وړو غټو خبرو ته کوم ارزښت هم نه ورکوو.
په دې جماعت کې امامت کوونکی کاری تاج محمد په سویډن کې د مذهبي ازادۍ په اړه راته وویل چې که څه هم سویډن غیر مسلم هیواد دی، خو بیا هم پکې ورته پراخه مذهبي ازادي ورکړل شوې ده.
ازادی خو تر حد نه تر ډیر حد پورې شته، الحمدلله. د اسلامي د لحاظه ډیره ښه جامعه ده. لس کاله مو کې اتحادیه هم الحمدلله لرو، جمعتونه هم شته، موږ پرې اړه لري، ټول افغانانو پرې اړه لري چې څومره دوی کولی شي.
کاری تاج محمد وویل هلته یا مذهب ته دومره احترام کیږي چې که دوی خپلو اولادونو ته د مذهبي زده کړو ورکول وغواړي، نو د حکومت لخوا ورسره مرسته کیږي.
دغه دلته چې کوم خاص کر حکومت دی، دغه طرفه موږ ته ډیره ازادي ده، بلکې تر ده حد پورې هم ده که موږ وړو بچیانو ته خپل اولادو ته درسونه شروع کړو، دوی موږ سره کومک کوي، باوجود چې موږ قرآن ور وښیو، اسلامي شیان ور وښیو، اقتصادي کومک هم دوی کوي. نو الحمدلله ازادي بخي ډیره ده، د فکری د لحاظه، د نظر د لحاظه، اسلامیت وي که انسانیت وي که نور شیانو په نظر وي، الحمدلله ازادي ډیره ده.
لانه موړی میو پښتل چې آیا کله د مذهب پر اساس ور سره تو پیری چلن سوی او کنه، نو هغه وویل
نه نه داسې شی نظر ته نه درغله، نه داسې شی سره مخامخ شوی یو. نو دی افراد او اشخاص بعض وخت کې داسې کورونه وشي مشخص ترته، الحمدلله داسې خاص کر داسې شی نه دی شوی چې موږ ته ازر رسیدلې وي د اسلام د لحاظ دی یا مثال د اخلاق د لحاظ دی، نه الحمدلله داسې ورته سره نه مخامخ شوی.
کاری تاج محمد وای لکه څنګه چې د سویډنیانو چلن مهم دی، همداسې دی ته هم قتل پکار دی چې زموږ یعنی هلته د میشتو مسلمانانو سلوک څنګه دی.
خبره دغه ځای کې دی، عامه ټولنه د ټولنه جوړیږي. زه يم یو ځای نه راغلی يم، بل د یو ځای نه راغلی دی، بل د خو په دا جامعه کې و زندگی کوو. دا جامعه دومره ښه دی که درته ووایم چې جامعه یې موږ په لاس کې دی، دغه یې موږ په لاس کې دی دغه شی، دغه اوس ما پورې اړه لري چې زه په جامعه کې زه جامعه ته څه شی کوم. بعضې وخت ډېر وخت نظریات دغسې وي چې د جامعه نه ډېر وخت ګیله کړو، حالانکه که ساده فکر وکړو زه هم د جامعه یو فرد یم، ته هم د جامعه یو فرد یې، بل هم د جامعه یو فرد دی. د غیر مسلمانو چې دی په کومه جامعه کې چې موږ اوسېږو ډېر امکانات شته. الحمدلله نظریات د اسلام په باره کې بیخي ډېر څه دي، اخلاقیاتو په باره کې الحمدلله ډېر څه دي. نو اوس موږ دی موږ څه کوو د موږ پورې اړه اوس لري.
ولایت خان هم یو پښتون ځوان دی چې له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې په سویډن کې ژوند کوي. دی د خپلې تجربې پر اساس په دې هیواد کې مذهبي ازادي داسې ارزوي.
سویډن کې مذهبي ازادي تاسو وایم د ډېر اسلامي ملکونو نه هم دلته ډېره وي. په دې حساب چې په هره کوڅه کې په هر ځای کې جماعت شته، خلک کولی شي جماعت آباد کې باید کرا ونیسي، هغه ته بیا د جماعت نوم ورکړي، جماعت جوړ کړي، لمونځونه کولی شي، عبادتونه کولی شي. په ستره کې د اختر لمونځونه په عمومي پارکونو کې یعنی ځایونه ورته نیسي، په عمومي پارکونو کې چې په سلهاوو خلک راځي هغه ادا کولی شي، او هر رقم مذهبي ازادي چې دلته وغواړي هغه شته.
ولایت خان وای کله هم د مذهب پر اساس داسې څه نه دي ورسره سوي چې پر د بد لګېدلې وي.
تر اوسه پر خلا کې نظر سم مخامخ مو او فکر نه کوم نور د څوک سره مخامخ شي په کارا ډول. نور زنده سه پیښې کېدای شي چې مسلمانانو یا مهاجرو چې راغلي دلته داسې کار نه کړي وي چې هغه د دوی د قانون خلاف یا داسې شی وي، خلک په زړه کې څه کرکه ورته پیدا شوې وي. خو هغه احساس هم دغه وي چې د مهاجر چې راغلي دي مثلا غلا کې کېلي یا په قتل کې کېل شوي یا داسې کار نه کړي چې د دوی قانون یې نقص کړی وي، خامخا خو براله چا سره داسې تر اوسه پورې نه زه شاید یم او نه ما سره خپله شي او نه ما اورېدلي دي چې د مذهب د نگاه نه چا سره توپیري چلند شوی دی یا کې.
نموړي ویل چې بدی خاطرې نه لري خو خوږې خاطرې خورا ډېرې دي چې یو پکې داسې بیانوي.
دلته د ژمي موسم کې د لمونځونه ډېر کم وخت دی، پرلې مثلا درې وخت لمونځونه چې دي د ماسپښین مازدیګر او ماښام دا ټول په دوه ساعتونو کې کې درې ساعتونو کې دولس نه نیولې تر درې نیم بجو پورې دا درې وړه لمونځونه یعنې پیاز وخت تقریبا راځي. نو کله کله ماښام لمونځ ته سړی جمعه ته رسېدګي نه شي کړی، نو ما خپله داسې شوي دي چې په شوپ سنټر کې چې دا خلک سودا کوي که نه په دغه ځای کې ما ځان دپاره لمونځ دپاره ځای انتخاب کړی چې دلته راځه لمونځ وکړه. نو ما چې کله لمونځ باندې ولاړې ما ډېر کسان راغلي چې غواړي مخامخ تېر شي چې زه دلته یم په لمونځ باندې ولاړ یم، بېرته لاره چپ کړي دی، نو ما ته شا تېر شوي دي، پوه شوي دي چې دا عبادت باندې اخته دی، کېدای شي دوی تر مخه تېر شم هغې. نو دا ما ته ډېره جالبه وه، کېدای شي په افغانستان کې یا پاکستان کې یا په نورو اسلامي ملکو کې کسان د تا د لمونځ تر مخ تېر شي خو دوی دا درناوی وکړه او په څنګ تېر شو.
ګل امیر 15 کاله وړاندې سویډن ته راغلی او هلته ژوند او کار کوي. له ده مې وپوښتل چې خپل مذهبي مراسم څنګه ترسره کوي. نو ده وویل
نو څنګه چې په وطن کې کېږي هماغه سې دلته الحمدلله دلته موږ مسجدونه لرو، یو نه زیات اندازه مسجدونه لرو او یو رقم لوکال ورته وایي دلته موږ وطن کې مېلمخانې رقم یو ځایونه لرو. هغه هلته لنډوالان کینو کله چې غټه پتی هغه په مسجد کې کوو که وطن کې څوک مفت شوی هغه چې کور هغې کور ته ورځو هلته کور کې پتحه ورته کوو. نو څنګه چې وطن کې رسم رواجونه دي همدغسې هلته کوو، که څه هم مثلا په زیات تعداد نه وي دلته موږ اوسېږو که نه، خو بیا هم چې څنګه د وطن کې کلتور او رسم رواجونه اوسېږي هغه دلته موږ کوو. خو زه خپله دلته کار کوم، یو بر شرکت کې دلته خپل لمونځ کوم، هېڅوک ماته څه نهشته کوي، حق نه لري چې ماته ووایي چې ولې لمونځ کوي.
ګل امیر د سویډن د حکومت او ولس لخوا نور مذهبونو ته د مذهبي ازادي او زغم په اړه وایي.
سویډن یوازینی هیواد دی چې د اروپا په سطح فکر کوم چې دلته زما د کور 200 متره کې جامع جماعت دی، درې منزله جامع جماعت دی. سویډن یوازینی هیواد دی چې په دې کې د جمعې په ورځ فکر کې اذان کوي، او له فکر کې اذان کوي د جمعې په ورځ، او په زیاته اندازه خلک راځي دلته اسلامی کو دا غشت او لتونو نشتا او دلتا اسلامی مختبی نشتا او دو ملومات لرما بیا پا خارونو پیا فرق لری او تعداد خارونو چی تیا غلط مسلمان زیاد تیا او غنان زیاد تیا اغا که بیا دیر اغا دیا پا مختب زیاد تیا مسلمان زیاد پارا او عرصه وصول
ګلامیر وای لکه څنګه چې په افغانستان او پاکستان غوندې هیوادونو کې خلک له قانون څخه سرغړونه کوي هغه دلته نسی کولای.
اصول دی اصول نه مخه نه سړی نشي کولای چې هغه اصول نه سړی سرغړونه وای چې لکه څنګه چې وطن کې خلک سرغړونه کوي هغه راګن دلته نشي کولای. نور پابندی نشته داسې خاص پابندی نشته چې موږ وایو چې ولې تا
سویډن هم یو له هغو هیوادونو دی چې په تیرو وختونو کې کله ناکله داسې ناوړي پیښه پکې رامنځته سوې دي چې د مسلمان هیوادونو وګړي پکې شکیلو. ګلامیر وای که څه هم داسې پیښو دوی ته مشکلات نه دي جوړ کړي خو بیا هم دوی په دې خفه کیږي چې د یو کس له وجې ټولو مسلمانانو ته بدنامي جوړه سي.
مشکلات خو نه دي جوړ خو سړی هغه کېږي چې ولې داسې سړی ورته ځورېږي موږ ته مشکل نه جوړ کړی خو سړی ځورېږي چې ولې داسې وشي مثلا یو کار یو نفر که کار وکړي هغه د ټولو مسلمانانو رنګ بدلېږي موږ ته یې داسې کارونه ونه کړو لکه دلته چې موږ اوسېږو نو یو ورځ به ژوند کوو نه یو میاشت ژوند کوو نو سړی دلته اوسېږي باید هغه قانون ته باید احترام ولري خلکو ته خلک ته احترام لري تا باید احترام ورته ولري احترام متقابله باید سړی ولري داسې نه چې
کاری تاج محمد وویل د خپل وطن او اروپا دواړو ټولنې لیدلې خو د اروپا پرتله د افغانستان پاکستان او نور داسې هیوادونو په ټولنه کې زغم یا برداشت ډیر کم دی.
سړی ځان نه د پښتنه وکړي امام مسؤلیت دی څه امام مسؤلیت انسانیت دی امام مسؤلیت دغه دی چې په کومه جامعه کې اوسېږم بلکې ضرر ونه رسوم کبل تک ګټه نشم رسوي کبل تحمل کوي نشم قضاوت هم په بل چا باید ونه کم که هر سړی دومره کم از کم فکر وکړي چې زه څه کم زه باید څه وکم امام مسؤلیت څه دی ادا کړی مې دی کور کې جامعه کې مکتب کې بل ځای کې بل ځای کې انشاءالله تعالی په دغه لږ فکر په دغه لږ سوالونه چې سړی د ځانه وکړي پروردګار عالم لاره ورته خلاصوي لاره چې خلاصه شو نو هر سړی ویني حقیقت ویني چې دا حقیقت دی که نه دی. نو اوس موږ فلحال دغه مسؤلیت دی موږ ته چې کوم مسؤلیت اخلاقي دی که انساني دی ځان نه باید پوښتنه وکړو. نن سبا مشکل دغه دی هر سړی په بل چا باندې خبره اچوي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونې اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ چې هر ځای یاست ژوندي خوندي او خوشاله اوسئ.
مشال ریڈیو دا
پام کوا
خبرونا او فریادونا
السلام علیکم ګرانو د رنگارنګ فکرانو لیونیانو او پوډریانو په مابین کې راګیرو په منډه پیاس په ګنډه په سر د بې کورۍ لویه پلنډه اورېدونکو دا دی راورسېدی د ریډیو کمال ریپورټر بیا لوګانو او بې ټرماټر شلېدلی واسکټ او چیرې ټغر ګورګین مرچکې خلاص ګریوان پوزه ایله او ببر ببر سر
آی آی جی او بی گورشی
او بیا بل بی دالو او بی اورشی بوڑے پا جیب کیوی او تبی ماچیس او بی سکورشی باہر گرمی وی سوزل بریانی وی دا خجلتی او دا پلار سرگردانی وی نو دا با چه زندگی غلو تا دا غلا ازادیشتا ملا تا دا حلوا ازادیشتا فکر تا دا مربا او پیر تا دا دعا ازادیشتا نو دا مون غریبانو تا ولی دا یو سپکی غلا ازادی نشتا خلقو نیم ملک لاندی او نیم باندی یورو اغوی تا هیچ سوک چنوی مونگ دا مسجد لمخی نیواجو جوڑا گوٹونا یو جوڑا چپلے دلتا حل تکڑی نو گناہ وشوا نا تازو مات دا ہوئی چی پا چلوی اختو روپو کی یو زکات شتے نو پا چلوی اختو بوٹو کی یو جوڑا پا زکات کی کولار شی زمونگیو پوڑی پی جوڑ شی او سر مبارا بر شی نو ستازو با چو جی منه یار چار اختیار ویلی دی چی دا پودریانو سرکینی پودری بشی او چی دا ریپورترانو سرکینی نو ریپورتری بشی او دا دی نوران دی چی زهم دا گان شروع کم چی اولگوی دم دم او رک بموشی غم غم علی علی دم دم علی علی دم دم ای مست کل ای زو ستودیو تنشن تی گربڑی شنطا چرت چی تو تکو دا وقت دی او پودری سرا پا 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 تنشن کلوی دلی دا
ها تما تا دا ویا چی تاسو دا پودر دا سو کلونو نشرو کلی دی
یار استا زما پا پودر رو سکار دی ما استا پا پودر رو کار در لو دلی دی ماستان تا پوز کلی دی چه تازی خزی دا سرخی و پودر ولی لگوی سترگی ولی توروی دا شکان پا اور ولی کبابوی
یو یو خوارسی دا سڑای سوی ماست چه میگم دنبورا چی میگا
دا غخو زویم چه تا سر نخلاسوی وی ماست چه میگم او دا تبلا چی میگا ما راگ درباری میگم او شما راگ چی اکلیتی میگا
نا ته شرمیږې نه دا ستاسو له کبله څوک په مسجد کې په بېغمه زړه لمونځ نشي کولی هغه لمونځ کوي او تاسو یې څپلۍ غلا کوئ بوټونه ترېنه پټ کړئ
های های صدر ته ووایم توتکو دغه بوټونو خو تر دغه ځایه را رسول نه یم که نه
څه مطلب ای خبردار چې د ګوټو په شان کې ګستاخی ونه کړې
نه نه غلطه پوه شوې توتکو هغه بوټونه نه خویم زه خو د کباړي د بوټو خبره کوم پخوا به خلکو پیسې درلودې نوي نوي بوټونه به یې رانیول موږ به ورسول کباړي ته هلته به څه نه څه میلاو شوې اوس خو که وزیر دی که فقیر که ټیکهدار دی که جمعهدار که سرمایهدار دی که نادار که ډاکټر دی که بیمار که ګلالۍ دی که ګلزار که خمیر دی که خمار که بمبو دی که بمبار که متو دی که
مړه مخته خبره وکړه
وام ټوله په دې کباړه مخته شوي دي بوټ د کباړي وي دوی درواغ وایي چې دا مې سخر د انګلینډ نه رالېږلي دي ای اوس سړي درواغ ویل وی دا مې اوخي د سکاټلینډ نه رالېږلي دي موږ خو ساده خلک یو د دوی په خبرو یقین وکړو پوره یو هفته مو یې جاسوسي وکړه ما وی چې په کوم مسجد کې دی لمونځ کوي زه به دا د سکاټلینډ او د انګلینډ جوړې ترېنه راپورته کوم
په یوه جوړه ګوټو پیسي پوره هفته جاسوسي
یا مڼې د جمعې د لمانځه والا وو په هفته کې یو لمونځ هغه هم سوپر لمونځ
نه نو لمونځونه خو په ورځ کې پنځه دي دی دا یو د جمعې لمونځ ولې کوي
مڼې هغه وایي ساډه ایک تاډه پینتیس ایک برابر
یو یو پوډري صاحب دا څنګه خبرې کوې ته
توته کو جانې چې لمونځ په مسجد کې وي خیال د ټرکانو په اډه کې په خوله الحمدلله وي او په زړه شوروا، سترګې په ملا کې وي او پام په الوا کې، تندی په سجدو کې او خیال په پورو کې وي. تر دې پنځه دیرش خو واقعي هغه یو د جمعې لمونځ ډېر ښه دی کنه.
ای چوپ شه بې بخته، اوس دا زموږ غریبه ریډیو هم را بندوې. ته دا راته ووایا چې تا دا پوډر شروع څنګه کړه؟
های های های، ولی دا زړګي د رباب دا شلیدلي تارونه را چیړي. ما بوبه په محبت کې دوکه راکړه، پلار و مور له کوره دیکه راکړه، او قسمت د پوډریانو له څنګه کوټه راکړه، سوټی پی سوټه راکړه، سوستی لنګوټه راکړه، وروستی یو انار، ورستی یو مالټه راکړه، خوړینه یې کیله او کلکې پټاټه راکړه، بې خوندې خټکۍ چینجنه هندوانه راکړه، خواښې جنګیره راکړه، جبوره یې ماینه راکړه، یو دوې دانې لیمبو،
او د مسجد و مخ ته یوه توره او یوه سپینه د ګوټو جوړه درکړه.
نه 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 نه، نن سبا مې د بوټو غلا پریښوده. بس
ولی ولی
یاره، د بوټو په غلا کې قیمت لږ دی او مشکت زیاده.
هغه څنګه؟
ټول خلک نن سبا بوټونه د ځان سره مسجد ته دننه وړي، او بیا یې په ټول لمانځه کې خیال په مانځه کې کم په بوټو کې زیات وي. دا ظلم نه دی توتکو، پوډری حق نه لري، پوډری نس نه لري، د خدای پار دی توتکو. په یورپ او امریکا کې چې خلک مسجد ته دننه ځي بوټونه خو د باندې پرېږي، یو ښه ولایتي ګران موبایل هم په بوټو کې پرېږدي. او زمونږ کنجوسان مکې جوسان ګوره، په باتروم کې لوټه په زنجیر تړلی، د اوبو ګلاسونه د منګو په غاړه په رسۍ تړلی. په خوا به دا د ګټر سرونه د اوسپنې و، اوس یې هغه هم د کانکریټ نه جوړ کړل. اوس نو زموږ د اوج کلک بدن وګوره، او د دوی دا درانه درانه کانکریټي سرونه وګوره.
ځکه نو تاسو بوټونه غلا کوئ؟
بوټونه چرته اسانه دي توتکو، نن سبا بیا ځینو کسانو یو بل حرکت شروع کړی دی. یو بوټ بهر پرېږدي او بل د ځان سره دننه یوسي.
یو یو قرار کېنه، دروغ مه وایه ماړه. ما په خپله لیدلي دي نوي نوي بوټونه هم ډېر پراته وي.
ما په خپله لیدلي دي، خبره یې هغه د چا دي؟
د چا دي؟
یوه ورځ چې مسجد ته ورغلم که ګورم یو جوړه نوي زیرو میټر بوټونه پراته دي. یاره چې دا راپورته مې کړه، ګینټه یې پکې فټ کړې وه. دا الارم ورته وایي که څه ورته وایي، هغه پکې فټ و چې دا نارې شوې. د شا له خوا چا تر سټ ونیولم. ما وی یا خدای خیر خیر لکمه ټوډه راغله، په هغه پسې چاپېړه، بیا د لتو د سکانو د چوټو باران شروع شو. کنه
وای وای وای، داسې ژر؟ دا چا؟ دا ولی؟ دا پسه؟ ای مړه، غټو بوټونو ته خو دې لاس نه و راچولې.
نه نه، د پولیس د تانېدار د سخر بوټونه و کنه. هی توته کو چې بو اتلم تانې ته او راغزارې کړم، په مونږ خو هسې هم نه څوک رحم کوي نه کرم. ته په خدای کینو که په ریمانډ ریمانډ کې څلوېښت ورک بوټونه نور هم راباندې ومنل.
نو بیا
ورته را مې وړل نوي زیرو میټر.
یو یو چپ شا دروغجنه، تا لکه ما ورته را وړل د ماښام د روټۍ پیسې لرې نه، او څلوېښت نوي بوټونه.
پوره دوې میاشتې مې د امپورټډ بوټو پنځلس دوکانونه مات کړي دي، بیا د دوی غاړه ووته.
یو یو کم عقله، خو تختې دی به پټې دی به.
سو وار پټ شوم، وتښتېدم، په منټ کې به راورسېدو او گرفتار به کړم.
یو یو زمونږ پولیس او دومره کویک سرویس،
زه خبر نه وم. ظالمانو زما په واسکټ کې چپ را ګنډلې و چې چرته بتلم دوی به لیدم.
نه نو، دا خپل پولیس انور صاحب دی که څوک دی؟ تا خو تر ننه پورې ورک دی، دا یې نه دی پیدا کړی.
تو تکو دا زمونږ پولیس دی، ویني ټول چې زړه یې غواړي هغه نیسي، او چې خوښه یې نه وي په هغه سترګې پټې کی. هو لکه اولو.
نوگرانو ورکو او پټو اوریدونکو چار اختیا ویلی دی چر اختیا یا خو خانان وی او یا لیوانیان زبی اداویم چی دا پودریانوم چی مود برابر شی نو کل کل اختیا وی زکنو پودری صاحب المعروف جهاز زمون سر تشریف لری کتاسو هم غاری چی چت پوسترین اوگی راوی زنگ تلیفون نمبر تاست معلوم ده 000 او شانه شانه شانه
الله کور دې سپېره سا پوډری صاحب زما زوی ما په پوډرو راخته کړی دی په کور کې نه لوټه پرېږدي او نه لوبټه نه ګډوه پرېږدي نه لوګوټه هی ټوله ورځ د پوډریانو سره ناست وي
ډېره پورته پورته